وسبحوه بكرة وأصيلا. أو تسبيح كوي ده غو سهر وما خام. ده سهر ما خام ندا مطلبهم دي چه دير زياد كوي. أو ده سهر ما خام ندا مطلبهم دي چه ده سهر ده منز نفس هم أو ده مازيگر ده منز نفس هم ده الله تعالى تسبيح كوي. ده الله تعالى دير زياد ذكر كوي. سهر ما خام دعا گاني وائي. د سحر د مز نه پس او د مازیګر د مز نه پس دا دوه وختونه داسې دي چې پدې کې د فرشتو ډیوټي بدلیږي. کومې فرشتې چې سحر نه وخت د مازیګر پورې وي ستاسو سره اوس د هغوی ډیوټي ختمه شوه، د هغوی شفټ ختم شو او د نورو فرشتو شفټ شروع کیږي. هغوی راځي او دی ځي. او سحر او ماښام هغه وختونه دي چې پدې کې دواړه شفټس والا فرشتې میلاویږي او دا د سحر فرشتې بره لاړې شي. نو الله تعالی د دوی نه پوښتنه کوي چې زما بندیان تاسو په څنګه حال کې پریښودل. نو هغوی په جواب کې ورته وایي چې هغوی تسبیح کوو، تحمیدی کوو او ای الله ستا تکبیری بیانوو. نو دا دوه وختونه ډیر اهم وختونه دي او په دې کې ضرور بنده له مشغول کیدل پکار دي. او سحر او ماښام کول دي ډیر زیات، د دې مطلب دی چې موږ له تسبیح والا ژوند تیرول دي چې زمونږ د جسم اعضا هم تسبیح کوي او زمونږ جبی هم تسبیح کوي او چې زمونږ زړونه هم تسبیح کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته مختلفې دعاګانې ښودلې دي. په مسجد کې د داخلېدو دعا ده، د مسجد د وتلو دعا ده، په کور کې د داخلېدو دعا ده، په سورلۍ باندې د کېناستو دعا ده، په سفر باندې د تلو دعا ده، د خوراک د شروع کولو او د ختمولو دعا ده، د رفای حاجت لپاره د تلو دعا ده، یعنی باتروم ته د ننوتو او د راوتلو دعا ده، غفرانک، دا څومره وړه دعا ده چې ای الله زما مغفرت وکړې، چې ای الله څومره وخت چې زه په باتروم کې وم نو ستا ذکر مې ونه کړو، په دې مې معاف کړې. سبحان الله، څومره ښایسته خبره ده، الله اکبر. او د دې دپاره موږ دعا کوو چې ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ای زمونږ ربا، زمونږ مدد وکړې په خپل ذکر کولو باندې، په شکر کولو باندې او په ښه عبادت کولو باندې. زمونږ د خو هیر یې، ذکر رانه هیر شي او په خاصو ورځو کې چې موږ نه کوو نو هر څه رانه لاړ شي او هیر شي، نو بس فارغه شو. او داسې هم مه کوئ چې د بره نه ذکر کوئ او زړه مو حاضر نه وي، زړه مو بل خوا لګېدلې وي، سترګې ټي وي ګوري، زړه په فلمونو کې لګېدلې وي او په خوله باندې ډېر ذکر کوم. چې ذکر کوئ په صحیح طریقې سره یې کوئ. او د ټولو نه افضل ذکر څه دی؟ لا اله الا الله. او افضل دعا څه ده؟ الحمد لله. چې بهترین ذکر درله درغې نو په خپله یې هم کوئ او بل ته یې هم وښیئ. او چې انسان ذکر او تسبیح والا ژوند تیروي او هغه ګرځي نو د هغو زړه د آسمان والا سره لګېدلې وي، هغه الله یادوي. او چې کله انسان داسې جوړ شي نو د هغو زړه بیا چرته هم نه وي خالي د الله د ذکر نه. او په حدیث کې راځي چې د چا زړه د الله د ذکر نه خالي شي نو شیطان راشي او هلته در نه واچوي، لکه زموږ په ملکونو کې چې در نه وي او بیا هغوی څوک نه پرېږدي په سړکونو باندې چې هغوی تیر شي. نو دغه شان شیطان هم د درنې د پاره کینی. اوس به هغه څنګه لري کوي؟ د الله د یاد سره، چې د الله یاد راشي نو هغه وتښتي، الله اکبر. او چې ستاسو نه څنګه د الله ذکر هیر شي نو دشمن راشي او کینی. چې کورونه خالی وي نو خلک راشي او هغه قبضه کړي، بدماش خلک. دغه شان چې زړه خالی وي د الله د ذکر نه نو شیطان راشي او هغه زړه قبضه کړي. چې کله انسان تسبیح کوي او ذکر والا ژوند تیروي نو بیا څه شي؟ نو هغه به اوس وایو موږ په راروانو دوو آیتونو کې، او د الله نه مو دعا ده چې موږ په دې خلکو کې شامل کړي. آمین یا رب العالمین. الله تعالی فرمایي هو الذی، الله تعالی هغه ذات دی، یصلی علیکم، هغه رحمت لیږي په تاسو باندې. هغه خلک چې ذکر کول والوي هغه یادوي، نو الله تعالی په هغوی باندې رحمت لیږي. او دلته صلا لفظ استعمال شوی دی، نو د صلا درې معنی دي. چې کله وویلی شي چې الله صلا لیږي، مخکې به هم راځي چې الله تعالی او فرشتې صلا لیږي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. او چې کله صلا د الله د طرف نه وي نو د هغې معنوي رحمت نازلول. ځینې خلک داسې وایي چې الله تعالی درود وایي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، نو دا صحیح نه ده. نو دلته د سلام مطلب دی رحمت، الله تعالی رحمت لیږي. ده هغه د طرف نه مرسي راځي الله اکبر نو د الله تعالی رحمتونه نازلېږي په هغه انسان باندې وملائکته او داغو فرشته هم سلالیږي یعنی هغه خو رحمت نشي نازلولې چې کله فرشته سلالیږي نو د دې څه مطلب وي دعای رحمت هغه د مؤمنانو د پاره دعاګانې کوي په سوره مؤمن کې راځي الذين يحملون العرش ومن حوله کوم عرش او چتول ولا فرشتي چې دي حاملين عرش او چې داغینه چاپیر دي نو يسبحون بحمد ربهم هغوی د رب د تسبیح سره حمد بیانوي ويؤمنون به او په هغې باندې ایمان راوړي ويستغفرون للذين آمنوا هغوی د مؤمنانو د پاره استغفار کوي عرش او چتول ولا فرشتي چې دي نو هغوی د مؤمنانو د پاره استغفار کوي کوم ایمان والا چې دی نو د هغه د پاره څومره غټ اعزاز دی دومره غټه خوشخبری ده چې الله تعالی په هغه باندې رحمت نازلوي تاسو د الله ذکر کوئ او هغه یادوي او هغه څومره یادوي کثیر ډیر زیات یعنی د کثرت سره یادوي نو الله تعالی هم په هغه باندې خپل رحمتونه نازلوي د هغه فرشتې هم استغفار کوي سبحان الله او الله تعالی چې رحمت نازلوي نو د دې مطلب دی چې الله تعالی د هغوی د پاره د خیر اراده کوي او الله تعالی چې د چا د پاره د خیر اراده وکړي په حدیث کې راغلی دی نو بیا الله تعالی هغه له دین پوها ورکړي ګوره د کوم زینه خبره شروع شوه د ذکر کولونه او هغه ته څه ملاویږي چې الله تعالی د خیر اراده کوي د بنده سره بیا او هغه خیر سوده د دین پوها سبحان الله د دې مطلب دی چې تاسو ته د دین پوها ملاویږي نو دا د الله تعالی رحمت ته پتا سبانی دا الله تعالی د طرف نه د خیر اراده د ستاسو د پاره او بیا د الله تعالی رحمت دا هم وی چې هغه بنده د نافرمانی د ژوند نه لری کړي او د صالح عمل توفیق ورلور کړي هغه تخپل پہچان وکړي هغه له د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت ورکړي سبحان الله او سوچ کوي د هغه مقرب فرشته ها حاملین عرش هغوی الله تعالی ته څومره نږدې دي څومره مقرب دي نو هغوی استغفار کوي الله اکبر لیخرج من الظلمات الى النور ځکه چې هغه را وباسي تاسو د تیارونه رڼا طرف ته په دې وجه هغه خپل رحمت رالیږي هغو په خپله د فرشتو ډیوټي لګولې ده او فرشتې معصوم عن الخطا دي او مونږ خلکو ته وایو چې زموږ لپاره دعا کوئ حالانکه مونږ ټول څومره ګناهګار یو په ګناهونو کې لت پت یو نو معصومې فرشتې دعاګانې کوي سوچ کوي هغه دعاګانې به څنګه د الله تعالی په بارګاه کې قبلیږي هغوی هر وخت د الله تعالی تسبیح کوي هغوی دعاګانې کوي د هغه خلکو د پاره چې هغوی د الله تعالی ذکر کوي دا ځکه الله تعالی د دې ډیوټي لګولې ده او الله تعالی ولی رحمت رالیږي ځکه چې الله تعالی تاسو د تیارونه لری کول غواړي او تیارې د جهالت تیارې وي مونږ جاهلانو نه وراته پته الله تعالی مونږ نور طرف ته راوستو د علم رڼا یې راکړه ای الله مونږ خو ګمراه وو تا را له هدایت راکړو مونږ کوم خوا ورک شوي وو او الله تعالی مونږ د قرآن لارې ته راوستو دا وي چې الله تعالی خلق د تیارونه نور ته راولي دغه شان څوک په کفر کې وي په شرک کې وي او الله تعالی هغوی له د ایمان نور ورکړي الله تعالی هغوی له هدایت ورکړي ځکه چې هدایت د بل چا د وس خبره نه وي چې هغوی چا له ورکړي صرف الله تعالی بنده رایستی شي د دې تیارونه د ګمراهۍ او چې څوک په تیارو کې وي نو هغوی ته خو احساس هم نه کیږي چې مونږ ړاندو شوي یو ورک شوي یو نو هغوی بې لارې شوي نو الله تعالی بنده د تیارو نه راوباسي چې کله بنده د الله تعالی په لاره باندې تلل غواړي نو الله سبحانه وتعالی د هغو سهاره جوړه شي د الله سبحانه وتعالی یاد د هغو سهاره جوړه شي او چې بیا انسان په هغه لاره باندې ځي نو بار بار غورځېږي بیا پاسي او بیا روان شي نو انسان مایوسه شي چې زه کوشش کوم خو بیا هم غورځېږم نو بیا الله تعالی هغو له تسلي ورکوي او مایوسه کېدو ته نه پرېږدي نو ګوره الله تعالی په تاسو باندې خپل رحمت لیږي او فرښتې د هغه کس لپاره هم دعاګانې کوي چې هغه په مسجد کې ناست وي د مونځ په انتظار کې هغوی دعاګانې کوي چې یا الله دې معاف کړی او فرښتې په رمضان کې هم د بندیانو لپاره دعاګانې کوي او چې انسان د الله تعالی د یاد سره تعلق پیدا کړي، د الله ذکر کوي، نو د الله تعالی څومره غټ کرم وي نو هغه خپل مخلوق د هغو د پاره ولګوي. د دې نه پته لګي چې الله تعالی فرمایلی دي چې ما د کثرت سره یادوي، نو په دې کې د الله ډیر غټ محبت پټ شوی دی د بنده لپاره. الله تعالی ته پته ده چې کو بنده ما نه یادوي نو ما به هیر کړي، زما سره به تعلق نه وي نو گمراه بشي. نو هغه نه غواړي چې بنده دې زما نه جدا شي، هغه وایي چې دا تعلق برقرار وي. الله اکبر. او موږ له هغه اذکار کول پکار دي کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلي دي. د الله تعالی اسماء الحسنا دي، نو د هغې سره هغه یادوي چې کوم حاجت مو وي نو د هغې مطابق هغه نوم د اسماء الحسنا نه وایي. دا هم یو ذکر دی، لیکن د ځان نه موږ ذکر نشو جوړولی چې الله الله وایو او مراقبه کوو، دا صحیح نه دی. او څنګه الله وعده کړی دا چې څوک د الله تعالی ذکر کوي نو الله تعالی به هغه د تیارونه لرې کړي او نور طرف ته به راولي. او بیا د من الظلمات الى النور یوه معنی دا هم ده چې څوک الله یادوي نو هغو ته بیا الله ملاو شي، الله تعالی هغو ته خپل طرف ته د راتلو لار وښيي. چې کله هغه مسلسل الله یادوي سبحان الله، او بیا هغه ته د الله تعالی معرفت ملاو شي، د الله پہچان ورته وشي او سکون ورته ملاو شي. لکه څنګه چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي الا بذكر الله تطمئن القلوب، واری چې د الله ذکر دی چې هغه زړونو له اطمینان ورکوي او سکون ورکوي. وکان بالمؤمنین رحیما، او الله تعالی د مؤمنانو سره ډیر رحم کول واله دی، او موږ له په دې باندې شکر ادا کول پکار دي چې الله تعالی موږ ته دا لاره وښودله او موږ ته یې دا کلاو کړه. موږ یې د ګمراهۍ نه لرې کړو، موږ یې د غفلت نه لرې کړو، او د دې دپاره همیشه دعا کول پکار دي چې یا الله په نیغه لاره باندې ما قایم وساتې، ځکه چې په خویدو کې وخت نه لګي. په حدیث کې راځي چې یو وخت به راشي چې سړی به د سحر په وخت کې مؤمن وي او چې ماښام شي نو کافر به وي، او ماښام به مؤمن وي او سحر به کافر وي، دغه شان به د هغو حالت وي. نو خویدل ډیر آسان دي، صرف یو غلط قدم کې خودی شي او انسان وخوییږي. نو دا یو ډیر لوی نعمت دی، او دا د مضبوطی سره ونیسئ، دا د لاس نه ملری کوي، دې قدر کوي چې الله تعالی ما ته دا لاره وخودله، دا یو بوج او مصیبت ما ګڼی. الله اکبر. بیا وګورئ، دا خو د دنیا خبره ده چې الله تعالی انسان د تیارونه لری کړي او نور طرف ته رهنمایي وکړي. او د سوره مومن آیت چې وو نو هغه ما پوره نه و مکمل کړي، چې هغه زوس اوله مکمل کړم چې حاملین عرش د الله تسبیح هم بیانوي او د مؤمنانو دپاره استغفار کوي چې اے ربا تا هر شی د خپل علم او رحمت سره ګیر کړی دی، اے الله دی وبخه، دی توبه کوي او ستا په لاره باندې ځي. او توبه هم د الله ذکر دی، چې څوک توبه کوي نو هغه هم یو دعا ده، دی ستا په لاره ځي. نو اے الله دی د جهنم نه بچ کړي، اے الله دی هغه جنتونو ته بوځي د کوم چې تا وعده کړی ده، او اے الله دی هم د هغوی سره ورسوي کوم چې د دوی پلاران دي، نیکونه دي او اولاد دی او د دوی ښځې دي، چې په هغې کې څوک نیکان دي او دی د بدۍ نه بچ کړي. الله اکبر. یعنی هغوی د خاندانونو پورې بنده ته دعاګانې کوي او وایي چې دی د خپل خاندان سره د جنت اعلی درجو ته ورسوي، اے الله د کوم چې تا وعده کړی ده. موږ له خو په خپله دومره ښایسته دعاګانې کول هم نه راځي لکه څنګه چې دا فرشتې کوي. چې کله موږ د الله تعالی ذکر کول واله جوړ شو، نو د الله ذکر موږ ته پرېښودل نه دي بس، نو بیا به هله موږ د دوی په دعاګانو کې شامل شو. او د دې نه چې ستړي نه شي او تنګ نه شي، نو الله تعالی ډیر رحیم دی په مؤمنانو باندې. تحیتهم د هغوی دعا به وي. او ګورې په دنیا کې هغوی الله تعالی د تیارو نه وایستل او نور طرف ته یې راوستل، د داسې خلکو د پاره به په آخرت کې څه وي؟ د هغوی دعا به وي چې په کومه ورځ یوم یلقونه، په کومه ورځ چې هغوی میلاویږي د هغو سره سلام سلام، یعنی په کومه ورځ چې د هغوی ملاقات وي د الله تعالی سره. په دنیا کې ورته دا میلاو شول، د الله تعالی رحمتونه پې نازلیږي، د فرشتو دعاګانې میلاویږي. او دا یوم لفظ چې دی نو د دې په باره کې مفسرینو ډېرې زیاتې آرا ورکړې دي چې دا کوم وخت دی چې د هغې دلته کې خبره راغلې ده، کوم چې د ملاقات وخت دی. یوه رایه دا ده چې کله موږ له مرګ راځي نو هغه وخت ملک الموت د هغو دپاره د الله سبحانه وتعالی سلام راوړي، چې الله تعالی ستا دپاره سلام رالیږلی دی. او دغه شان چې هغه د قبر نه پاسي او میداني محشر ته ورسي نو هلته د هغو دپاره سلام دی. او درېیمه دا ده چې کله هغه په جنت کې داخل شي نو هغه وخت د هغو دپاره سلام دی. سلام قولا من رب الرحیم په سوره یاسین کې راغلی دی په آیا 58 کې. او بیا دا هم چې کله د الله دیدار کوي نو هغه وخت به هم د هغو دپاره سلام وي. او موږ چې په سوره الرعد کې ویلي وو چې والملائکة یدخلون علیهم من کل باب، فرشتې به د هرې دروازې نه هغوی طرف ته راشي او ورته به وایي سلام علیکم بما صبرتم، په تا باندې دې سلام وي په وجه د هغې چې تا صبر کړی و. فنعم عقب الدار، څومره ښایسته کور دی چې تا ته میلاو شو. او عبدالله بن مسعود فرمایلی دی چې کله ملک الموت ته یو مؤمن نه روح قبض کوي او راځي نو وایي چې ستا رب تاله سلام رالیږلی دی. او حضرت برا بن عازب فرمایلی دی رضی الله عنه چې ملک الموت پخپله هم د هر مؤمن د روح د قبض کولو په وخت کې هغو ته سلام کوي، سبحان الله. او دا سلام څه دی؟ ګورئ، موږ دا د خپل سلام په شان ګڼو چې موږ د چا سره میلاویږو او یو ګریټینګ وکړو بس. نه، سلام چې دی نو دا د سلامتۍ دعا ده چې ته سلامت اوسه، چونکې موږ دا د بې سوچۍ سره وایو، د شعور سره یې نه وایو. موږ د دې په جست نه یو پوهه چې موږ وایو سو، نو په اصل کې موږ وایو چې سلامت اوسه، ته زمانه په امن کې شوې، زمانه به درته څه تکلیف نه در رسي. او سوچ کوئ چې کله د الله تعالی د طرف نه سلام راشي او هغه سلام زموږ د سلامونو په شان نه وي، او د مرګ وخت چې داسې مشکل وخت دی، دومره سخت مشکل وخت دی چې د انسان په ټول ژوند کې داسې سخت وخت نشي راتلی لکه څنګه مشکل چې د مرګ وخت دی. او چې هغه وخت الله سبحانه وتعالی وفرمایي چې په تا دې سلامتي وي، نو بیا خو به را روانې ټولې مرحلې اسانې شي کنه. او بیا د قیامت په ورځ د حشر په میدان کې چې الله تعالی وایي چې په تاسو دې سلامتي وي، او په هغه ورځ به د خلکو رنګونه الوتی وي، خلک به په خولو کې شرابور وي، یعنی په خولو کې به ډوب وي، د خپلو عملونو مطابق به داسې وي لکه په نشه کې چې وي، حالانکه په نشه کې به نه وي. د قیامت هولناکي ډېره سخته ده، او په هغه ورځ به ماشومان بوډاګان شي، او چې په هغه ورځ داسې سخته پریشانی وي، او په هغه ورځ به الله تعالی چې هغه مالک یوم الدین دی او چې هغه وایي چې په تا دې سلامتي وي، نو بیا به د هغو دپاره وي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بیا خو به د هغو دپاره نه څه ویره ترهه وي او نه غم. او چې په جنت کې داخل شي نو هلته به هم سلامتي وي، او د هغې نه پس به نه څه غم وي، نه پریشانی، نه څه فکر، نه به څه ټینشن وي او نه څه سټرس، نه څه مسلې او نه څه بیماری، او نه به مرګ وي، هیڅ به هم نه وي. بیا به سلامتی او سلامتی وي ستاسو دپاره، د الله د طرف نه هم سلام، د فرشتو د طرف نه هم سلام. اللهم اجعلنا منهم، یا الله موږ په دې کې شامل کړي. واعد لهم اجرا کریما، او هغو تیار کړی دی د هغوی دپاره اجر عزت والا، ځکه چې هغوی د الله د یاد سره ژوند تیر کړی و، الله تعالی یې نه و هیر کړی، نو الله تعالی هم هغوی یاد ساتل. بیا چې کوم سخت وختونه وونه الله تعالی هغوی په هغې کې یاد ساتل، نو یاد والا ژوند تیرول دي، هیرول والا نه. یا ایها النبی، اے نبی، دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات بیانیږي. انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا، په دې آیت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې صفات بیان شوي دي. اے نبی، مونږ ته شاهد جوړ کړی یې، یعنی گواه مو جوړ کړی یې. د څه څه گواه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی په وحدانیت باندې گواه دی. د ټولو نه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم گواه جوړ شو او شهادت یې ورکړو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د قیامت په ورځ شهادت کوي، گواهی به ورکوي. څنګه گواهی؟ روایتونو کې راځي چې نوح علی السلام پیشي نو داغونه به سوال کیږي چې آیا تا زما پیغام خپل امت ته رسولی وو؟ هغه به عرض کوي چې ما رسولی وو. بیا به داغو امت پیشي او چې داغو د امت نه پوښتنه وشي چې تاسو ته پیغام در رسېدلی وو نو داغو امت به انکار وکړي چې مونږ ته د الله هیڅ پیغام نه و را رسېدلی. هغه ورځ به داسې سخته وي چې خلک به دروغ هم وایي چې مونږ په څه طریقه باندې بچ شوی، مونږ ته خو هیڅ پته هم نشته، مونږ ته خو چا څه ویلي نه دي. هغه وخت به د نوح علیه السلام نه تپوس وشي چې دا تاسو چې د پیغام د رسولو دعوه کوئ نو په دې باندې څوک شاهد شته، ګواه شته؟ هغه به وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغو امت ګواه دی په دې باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به گواهی ورکوي چې نوح علیه السلام رښتینی دی او دو پیغام رسولی وو، او دا امت به هم د نوح علیه السلام په حق کې گواهی ورکوي. د نوح علیه السلام امت به اعتراض وکړي چې دوی ته څه پته ده، دوی خو ډېر وروسته پیدا شوي دي. نو امت محمدیه به ووایي چې بېشکه مونږ هغه وخت موجود نه وو، لیکن مونږ د دې خبره د خپل رسول نه اورېدلې وه. په چا باندې چې زمونږ ایمان دی او زمونږ اعتقاد دی، او هغه وخت به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د هغو د امت د دې قول تصدیق وشي چې آیا ستا امت صحیح وایي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه وخت گواهی ورکړي چې ها، ما خپل امت ته دا خبره کړې وه، اطلاع مې ورکړې وه. الله اکبر. او د دې درې مفهوم هم بیان شوی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل امت د ټولو خلکو د ښه او بدو عملونو شهادت ورکوي. دا په تفسیر مظهری کې دي. ومبشرا، او بشارت ورکول واله دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل امت نیکو خلکو له خوشخبری ورکوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره ډیرې خوشخبری ورکړې دي چې څوک ایمان راوړي نو هغه ته به جنت میلاویږي، د هغو به بخښنه وشي، او د اهل کتاب نه چې څوک ایمان راوړي نو هغو ته به ډبل اجر میلاویږي. څومره ډیرې خوشخبری دي. د خوشخبری سره څه کیږي؟ چې کله مونږ ته یو کار ګران ښکاري او خوشخبری راشي چې که دا وکړی نو داسې به وشي. لکه اوس چې مونږ لس صفات ولوستل نو په هغې کې مونږ ته خوشخبری میلاو شوه چې مغفرت به وي او لوی اجر به میلاویږي، اجر عظیم. د دې سره څه وشي چې کله زمونږ په عمل کې سستی راشي نو مونږ الرټ شو او منډه وهل شروع کړو. دا انسان ته یو انسینټیو میلاو شي چې یوه روژه ونیسم نو دومره کاله به زما مخ د جهنم د اور نه لرې شي، چې ذکر وکړم نو ماته به دا د انعامات میلاو شي، ښه چې زه صدقه ورکړم نو دا د اجر به راته میلاو شي. نو دا خوشخبری انسان انکرج کوي، هغوی له همت ورکوي، بار بار زمونږ حوصله افزایي کوي چې مونږ نیک عمل وکړو. نو په دې وجه مونږ له خوشخبری راکړی شي و نذیرا، او خبردارولو واله. هغه خلک چې نافرمانی کوي یا هغوی کفر کوي، هغوی د الله د عذابونو نه خبردارول، هغوی ویرول چې ګورئ د الله داسې داسې عذابونه دي، ډېر سخت حساب را روان دی مخکې، لویه ورځ را روانه ده، نو تاسو د هغې تیاری وکړئ. نو د دې دپاره نذیر صفت استعمال شوی دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول انسانیت دپاره رحمت للعالمین وو، ډېر شفقت کولو واله وو، انسانیت د جهنم نه د ازادولو دپاره. دومره ډیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوششونه کړي وو چې داسې به څوک د خپل اولاد دپاره هم ونه کړي. چې د عرفات په میدان کې وو نو هغه وخت هم د خپل امت دپاره دعاګانې کړي وې. الله اکبر. وداعیا الی الله، او څلورم صفت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان شوی دی نو هغه دا دی چې هغه داعی وو د الله تعالی د طرف نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خلکو له الله تعالی طرف ته دعوت ورکوو بإذنه، سره داغو د اذن، داغو د اجازت سره. د دې مطلب دی چې د تبلیغ او د دعوت کار چې تاسو کړی دی نو دا مو د الله تعالی د حکم سره کړی دی. دا سینه دا چې دا تاسو د ځان نه شروع کړی دی، بلکې دا د الله تعالی حکم دی. نو ځکه تاسو دا کار کوئ، او مونږ ته د دې هم پته چلیږي چې د بإذنه دا هم مطلب دی چې د الله مدد. یعنی دا کار ډیر مشکل وو، لیکن دا کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی د مدد سره کوو. دا دومره صبر چې کړی وو او د خلکو تکلیفونه یې برداشت کړي وو او د هغې نه پسې هم خپل میشن جاری ساتلی وو، نو دا د الله تعالی د طرف نه خاص مدد وو چې د هغې په وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کار وکړو. دلته موږ ته پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داعی الی الله دی، او داعی الی الله څومره غټ آنر دی، څومره غټ اعزاز دی. دا څه معمولی خبره نه ده، دا په دنیا کې د ټولو نه بیسټ جاب دی، داعی الی الله. کوچا ته سخ کاری او کنه، خلکو ته خو هغه خلک خخ کاری چې څوک پیسې ګټي، هغوی ته هغه خلک داسې ښکاري چې دی ډیره غټه کارنامه کوي. دا څه دي چې د خیراتیانو په شان په لارو کوڅو کې په خلکو پسې ګرځي او الله تعالی طرف ته خلک راغواړي، کله دلته ځي او کله هلته ځي او د خلکو خبرې هم اوري خو بیا هم ګرځي راګرځي. د دې سوالی دی، حالانکه دا هغه کار دی، دا هغه آنر دی کوم چې د نبیانو کار وو، او چې دا آنر چاته میلاو شي سبحان الله، نو دا څومره غټه خبره ده، دومره غټه خبره ده دا. لیکن نن موږ ته دا هیڅم نه ښکاري، نو الله تعالی طرف ته را بلل د دې نه ښه خبره او د دې نه بهتر کار بل چا کیدی شي چې څوک دا کار کوي، ځکه چې دا هغه کار دی چې دا الله سبحانه وتعالی د خپلو نبیانو نه اخیستی دی. نو ولې دا بیا وړه خبره شوه او د نبیانو نه غټه مرتبه په انسانیت کې د هیچ چا هم نه شي کېدی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صفات په تورات کې هم راغلی دي. په تورات کې دي چې اے نبی، موږ ته گواه او خوشخبری ورکول والا او ویرول والا او د امتیانو بچ کول والا جوړ کړی او اومولېګلې، ته زما بنده او رسول یې، نو دا صفات راغلی دي. وسیراجا منیرا، او تی روخانه چراغ جوړ کړی یې او لېګلې یې، تو هغه چراغ یې چې د هغې سره رڼا خورېږي او تیارې لرې کېږي. او سبحان الله، الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سراج ویلی دي، شمسی ورته هم ویلی شو. د نور رڼا خو د چراغ نه زیاته وي، نو چراغ ورته ولی ویلی شو؟ ځکه چې د شمس رڼا د نور رڼا د چراغ نه زیاته خو وي، لیکن چراغ چې وي نو د هغې نه بل چراغ روښانه کېږي، د نور نه بل نور نه روښانه کېږي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه هادی جوړ شول، هغوی نور اسلام جوړ شول او په دنیا کې خوارو شول. او بله خبره په نور کې دا ده چې نور ډوب شي چې شپه شي، نو د هغې رڼا نه میلاویږي، مگر د چراغ رڼا په تیاره کې وي او په تیاره کې هم روښانه وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه روښانه چراغ دی چې دا غوسره د دنیا نه د جهالت، د کفر او د شرک تیارې لري شوې. او دا نن چې کوم رڼا موږ ته را رسېدلې ده، نو دا د هغه چراغ په وجه، دا د هغو مهرباني ده، او هغو زموږ ګوته ونیوله او موږ ته یې لاره وښودله. نو بیا به موږ په هغو باندې درود ولې نه وایو؟ بس زموږ دا دعا ده چې موږ داسې زندگی تیره کړو چې سبا له د هغو سره میلاو شو د حشر په میدان کې، او چې هغه په خپل حوز باندې ولاړ وي، نو چې موږ شرمنده نه شو او رسوانه شو، او چې هغه موږ له شاباسۍ راکړي چې تاسو ښه امتیان وی، ځکه چې تاسو زما میشن زما نه پس جاری ساتلی وو. او دا پنځه صفات چې دي، نو په دې ټولو کې دعوت الله دی، کو هغه شاهد وي، کو مبشر وي، کو نذیر وي، او داعی الله خودی او سراج منیر. نو ځکه د تیارو سره د جنگ کولو په ځای رڼا کړئ، چې رڼا خوره شي نو تیارې به پخپله لرې شي. تاسو د رڼا چراغ جوړ شئ، چې چراغ روښانه شي نو تیارې پخپله لاړې شي، ختم به شي، تیارې پاتې کېدی نه شي. چې په یو ځای کې رڼا راشي نو خلک قرآن طرف ته راوبلی، او قرآن ته هم سراج منیر ویلی شوی دی، چې کله خلک دې طرف ته راشي او دا رڼا ورته میلاو شي نو د هغوی د جهالت تیارې لرې شي. او نن زموږ د امت حال دا دی چې کوم سراج منیر موږ طرف ته رالېږلی شوی و، د هغونه د رڼا اخیستو په ځای باندې دا امت د غیرو چراغ ته محتاج ولاړ دی، د هغوی نه رڼا اخیستل غواړي چې د هغوی نه خپل ژوند روښانه کړي. د هغې سره خو د هغوی خپل ژوند نه دی روښانه، نو زمونږ هغه به سو روښانه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی سراج منیر جوړ کړی دی، نور څوک یې نه دي جوړ کړي، او نه د نورو طریقې داسې دي چې د هغې نه مونږ رڼا اخیستی شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند نه مونږ ته زده کول دي او د هغو په نقش قدم باندې تلل دي، هغه فالو کول دي چې په ژوند کې به څنګه ځو، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی او په هغې کې دي چې زما د اصحابو نه ځینې خلک به حوض ته راځي د قیامت په ورځ تر دې چې زه به هغوی وپېژنم چې ای زما صحابو ای زما صحابو، لیکن ما ته به وویلی شي چې تاسو ته پته نشته چې دوی په دین کې کوم کوم ادعات شروع کړي وو، نوي کارونه ایجاد کړي وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې تاسو ته خو به د خپل وخت پته وي، لیکن دوی ستانه وروستو په دین کې نوي نوي خبرې جوړې کړې وې، د دې نه ډېره ویره پکار ده. نن سبا خلکو داسې نوي نوي طریقې په دین کې شروع کړي دي چې هغه نه مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی دي او نه د هغې سو ثبوت شته او نه هغه په هغې باندې تلی دی، او د خلکو دا خیال وي چې دا خو مونږ ډېر د نیکۍ او ثواب کار کوو، نو داسې کول صحیح نه دي. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، او ایمان والو له خوشخبری ورکړی چې دا غوی د پاره د الله د طرف نه ډیر غټ فضل دی، ډیر غټ فضل به ملاویږي تاسو ته. هغه فضل بسوی جنت او د هغې نعمتونه، او په نورو امتونو باندې به الله تعالی دې امت له فضیلت او شرف ورکړي، او د دې فضل په باره کې بنده دا سوچ نشي کولی چې ګنی دا زموږ د خپلو اعمالو نتیجه ده، ځکه چې فضل سوی دا د خپل مهنت سره نه میلاویږي. د دې مثال داسې دی لکه څوک چې تاسو له ګرانټ درکړي، خپل یو عطا خپل یو فضل در باندې وکړي. فضل چې وي نو هغه کمایي نه وي، د انسان خپله ګټه نه وي. د دې مثال داسې دی لکه چې مونږ یو کار وکړو او د هغې قیمت $100 وو، او د هغې سره یې $50 اکسټرا راکړې، نو دا فضل دی، دا زموږ محنت نه وو، دا د هغو فضل وو. نو څومره هم چې انسان عبادتونه وکړي، محنت او مشقت وکړي، نو زموږ به څو عبادات وي، څو خبرې او څو محنت به وي، هغه خو داسې نه شي کېدی چې د جنت حقدار جوړ شي. نو دا به د الله تعالی فضل وي چې هغه یې په خپلو بندیانو باندې وکړي، دا د هغو فضل دی چې هغه د بنده نه خوشحاله شي او بنده له یې ورکړي. الله اکبر. ولا تطع الكافرين والمنافقين، او ما اطاعت کوی د کافرانو او منافقانو. اے نبی، تاسو د دې پروا مه کوئ چې څوک کافران او مؤمنان دي، او دا خبره د دې صورت په شروع کې هم راغلی وه، ځکه چې الله تعالی ته پته ده چې د کومو کارونو احکامات ورکړی کیږي، نو هغه داسې دي لکه د غنو د پاسه تلل. نو پوه شئ چې د هغوی خولې کلاو شوې، هغوی ته موقع میلاو شوه چې اوس خبره وکړي. او دویمه خبره دا وه چې هغوی به خبرې جوړولې، او د هغوی یوه بله خبره هم وه او د هغې نه منع شوي وو، او هغه دا وه چې هغوی به وی چې بس زموږ بوتانو ته بد رد مه وایې، نو بیا به مونږ ستا پیروي وکړو. او منافقینو بس وی چې د مصلحت نه کار اخلئ، تاسو دومره سختي مه کوئ، د مصلحت سره کار کوئ، کامپرومایز کوئ. نو الله تعالی وفرمایل چې نه، تاسو به د دې خبره نه منئ. ودع اذاهم، پروا مه کوئ د هغوی د تکلیفونو او د هغوی د پراپیګنډا. هغوی چې به د حضرت زینب رضی الله عنها په نکاح باندې کومې خبرې کولې، وتوکل علی الله، او په الله تعالی باندې توکل وکړه، د الله تعالی د طرف نه تسلیانې راغلې خپل نبی له. نو اے نبی، د دوی د خبرو سره مه پریشانه کیږه، د دوی خو کار دادی، دی خو غواړي چې تاسو تنګ کړي او ستاسو د مشن نه تاسو واړوي. نو تاسو په الله باندې یقین او بروسه وکړئ، او د دوی فکر مه کوئ چې څوک ایمان راوړي او څوک نه راوړي، او دی به لرې شي د دې دین نه. وکفا بالله وکیلا، او الله دې کارساز، الله دې وکیل. په زړونو کې ایمان اچول دا هم د الله تعالی کار دی، او د دوی په خبرو باندې دی نیول دا هم د الله کار دی، او هغه کارساز دی، هغه کافی دی. کدی ډیر هم طاقتور وي او ستاسو خلاف سازشونه کوي، کدی ډیر هم تاسو ته خبري وکړي او پیغورونه درکړي، الله ستاسو وکیل دی، ځکه چې دا غي خلې له بس هم راتلل نو هغه به ویل. نو دا څومره د تکلیف او اذیت خبري وي،
او خاص طور د هغه کس لپاره چا چې پاک صفا ژوند تیر کړی و او چې د هغو لمن همیشه د داسې سیزونو نه پاکه وه، نو د هغوی دپاره به څومره د تکلیف او پریشانۍ خبره وه چې هغه داسې خبرې اوري د دوی نه چې دوی د خپل انګور سره وعده وکړو، نو دا به د هغو دپاره څومره د تکلیف خبره وه. نو الله تعالی ورته وفرمایل چې خپل ځان الله تعالی ته حواله کړه، ځکه چې هغه ستا دپاره کافي دی. او واقعي چې انسان په الله تعالی باندې توکل وکړي، نو هغه داسې بدله واخلي چې انسان حیران پاتې شي. الله تعالی دغه شان لاری راوباسي. الله تعالی دی په دې آیتونو باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه اوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.